لک تر لک شپیت کسان وژل سوی دي.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ د خبرونو تفصیل بیا هم ولولی، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ان ټکی کم. د خبرونه په دوهم نیمای کې، لکه څنګه چې مخکې مو ویلو، د خبرونه دا برخه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف ځانګړی پروګرام او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړي عبدالحکیم مجاهد سره خبرې کړې دي چې د په کابل کې په یوې غونډه کې کومو وسلوالو طالبانو ته کومو طالبانو ته د فرشتو خطاب کړی و. اولې
هغه له بولدک نه چې را شروع کېدل تر څو چې د کابل پورې راتلو، جناب استاد برهان الدین رباني هغوی ته د سولې پرښتې ویلې، د هغوی سره په میلیاردو افغانۍ له هغوی سره مرستې وکولې.
له ښاغلي مجاهد سره مو د حقیقت څه دی اونیز پروګرام کې مفصل خبرې کړې، خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي، لومړی تاسو را بولو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او د ازادي راډیو ګډ اونیز پروګرام اورېدو ته.
امنیت او سالم چاپېریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره. نن د انسان په بدن کې دی وینې د کمښت لامل په سیستونزو وقایه او درملنې غږیږو. له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی. هغه په پیل کې د انسان په بدن کې د وسپنې پاکل غږیږي.
زما نوم ډاکټر محمد آغا نواب زیدی، وزارت صحت عامه سره د تغذیه په ډپارټمنټ کې کار کوم. وسپنه خپل یو منرال دی، د وجود د وینې په یو برخه کې چې سرو حجرات دي، دغه په ترکیب کې یو بل ماده ده چې هغه د هیموګلوبین وي. دا د هیموګلوبین په ترکیب کې یا دغه په جوړښت کې ځای لري، یا دغه یو جز دی چې خپل دغه هیموګلوبین زموږ د سږو نه اکسیجن اخلي، د وجود حجراتو ته انتقالوي، تر څو په وجود کې هغه میتابولیک پروسې یا هغه غذایي مواد چې موږ خوړلي دي زموږ په حجراتو کې، تر څو هغه تجزیه شي په انرژي، اوبو او کاربن ډای اکسایډ باندې تبدیل شي. دا په هغه کې یو مهم رول لري، او همدغه هیموګلوبین چې دی دا بیا خپل هغه تولید شوی کاربن ډای اکسایډ چې دی دا د حجراتو نه اخلي، سږو ته راوړي، د سږو د لارې بهر تنفس کې چې موږ تاسو تنفس اخلو، په دې کې اکسیجن موږ تاسو وجود لري، او دغه مقابل کې کاربن ډای اکسایډ ورکوي.
او بیا دغه دی وسپنې کمښت د کوم عمر په انسانانو کې احساسيږي؟
د وسپنې کمواله د ژوند لومړی ورځ نه د ژوند تر اخیر ورځې پورې په دواړو جنسونو کې، یعنی په بنارینو کې په خزینو کې رامنځته کیږي. شي د دواړو جنسونو مساوي اندازه باندې دغه کولای شي متاثر کولای شي. بیا هغه خلک چې د وینې په کمواله باندې زیات تخته کیږي، یا زیاتو ته مساعد دي، یا زیات اسی پذیر دي، هغه حامله مورګانی او شید ورکون کې مورګانی دي، ځوان انجونی چې د عمرونو تر لسونو تر نونسو کولو پورې وي، او بیا هغه خلک چې غوي غذایی رژیم وسپنه ونه لري، نو دغه خلک ډیر اسی پذیر دي، یعنی ډیر په وسپنې په کموالي او بیا بل خصوص په کم خونه منښت کیږي.
دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
د وینې کمواله یا کم خونی په دواړو جنسونو کې خطرناک دي. خزینه طبقه کې د دې هغه ناوړه پیښې چې دي د نسبت په نارینه باندې زیاتې دي. موږ تاسو به لیدلی وي چې نه یوازې د وسپنې کمواله، بلکې د دې سره په څنګ کې د فولیک اسید کمواله. دا دواړه هغه ماده دي، یعنی وسپنه یو منرال دی، فولیک اسید چې د بی ویټامینونو د جملې څخه یو ویټامین دی. که د فولیک اسید کمواله په وجود کې رامنځته شي، بل خصوص په هغه خویندو کې چې هغوی حمل اخلي، زه به دغه یو مثال درته وایم چې موږ ورته د عصبي ټیوب نقیصه وایو. کله چې ماشوم وزېږي، نو د هغه په بلاک کې یو راوتلی دانه غوندې وي چې هغې ته په طبي سلام سپینه بای فیډ وایي. یا ځینې ماشومان دي چې هغوی بیخي په ولادي شکل باندې د هغوی دماغ موجود نه وي، دا د فولیک اسید د کموالي هغه جانبي عوارض یا هغه ناوړه پیښې دي. د وسپنې کموالی په مورګانو کې زیاتره دغه مړه ولادتونه چې کېږي، یا انسدادي ولادتونه چې هغه په نارمل شکل باندې ولادت صورت نه ځي، ورکېږي بالاخره هغوی سیزرن کېږي، او د هغوی ماشوم په عملیات باندې پیدا کېږي. دغه ناوړه پیښې دي چې د وسپنې فولیک اسید د کموالي له کبله په ښځو کې رامنځته کېږي.
بله، په کوم عمر کې چې یو څوک باید د وسپنې د کمښت نه مخنیوي وکړي یا درملنه وکړي؟
د وسپنې د کموالي یا د وینې د کموالي هغه ښه وخت چې دی، موږ ورته د ژوند لومړنۍ ورځې وایو، یا فرست تاوزن ډیز، یعنی حمل لومړۍ ورځې نه د ولادت نه وروسته تر دوه کلنۍ پورې دغه تقریبا زر ورځې دربر نیسي. دغه یو ډېره ښه سلا وي چې وینډوز اف اپرچونیټي یا د فرصت یو کوي. نو موږ کولی شو چې په دغه وخت کې د حمل په دوران کې مور ښه تغذیه شي متوازن غذا څخه استفاده وکړي د مختلف غذایی موادو څخه استفاده وکړي زمونږ د دغه پروګرام دغه د ویبز برنامه چې دا یا دغه د دوسمنې فولیک اسید هفتواره برنامه چې په حال موږ مکتبونو کې شروع کړی دا دوه هدف لري یو لنډمحاله هدف ته لنډمحاله هدف دا دی چې هغه بین نسلي سیکل یا هغه کړی چې په وراثت باندې کمخونی د مور نه ماشوم ته پیدا کیږي د دغه سایکل یا دغه زنجیر ماتول دي
تاسو څه ضرورت ولید او له څه وخت را په دې خو تاسو په ښوونځیو کې دغه پروګرام پیل کړی دی چې نجونو ته دغه د کمخونی د درملنې لپاره ټابلیټ ورکړي
په 2013 کال کې د وزارت ستامي د تغذیه او ملي سروې تر سره کړ چې په دغه سروې کې په ځوانو نجونو کې تقریبا 10% د اوسپنې کمواله موجود و کمخونی موجود و او په ښځو کې تقریبا 40% او په ماشومانو کې تقریبا 45% کمخونی موجود و نو همدغه د دې سبب شو چې وزارت ستامه تقریبا 2 کال رئیس په تلاش کې و د لپاره یو د حل لاره پیدا کړي بل اخره د یونیسف محترم ادارې په مالی مرسته د وزارت معرف سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو چې دغه تفاهمنامې لاري بعد دغه پروگرام هفتوار پروگرام یې نووس پنه فولیک اسید ورکولو هفتوار پروگرام اول په دولتي مکتبونو کې او په دویم قدم کې بغیر دولتي مکتبونو کې کوشش کوي چې دغه پروگرام په ټولنه کې هم هغه انجونو ته چې هغه د وسپنه او فولیک اسید د کموالي سره مخامخ دي نه کمخنی د خطر سره مخامخ دي په ټولنه کې هم دغه پروگرام شروع کوو چې دغه پروگرام یو قوي پروگرام دی تاسو ول درملنه د درملنې لپاره موږ نو ورکو که چرته یو خزینه زده کوونکې په کمخنی باندې اختوی هغه په د وسپنه او فولیک اسید یو ټابلیټ په هفته کې ورکولو سره دغه مالیجنه کیږي هغه باید د کلینیک لاري سیمه را کیزول لاري لارشیال د خپل وینه مینه کی د هیموګلوبین کا معلومیږي چې په کوم اندازه باندې د وینې کمواله ده اما هغه د هیموګلوبین د اندازې د کموالي په اساس باندې هغه مالیج ډاکټر هغه ته درملنه شروع کوي زموږ پروګرام چې دی دا یوازې د وقایې لپاره دی په 2013 کال کې چې کوم سرویس شو په هغه کې په دغه ځوان انجنونو کې د کمخونی اندازه 10% منه ورکړي چې په هر درې انجنونو کې یو انجنونه چې دا په کمخونی باندې ختاوه نو ته سیاتامي وزارت د خو کنه لږه دغه پروګرام چون په مکتبونو کې زیاته کټ لمدغه عمر خلک موجود وي نو اول دغه پروګرام غو د خونځین شروع کوو ورسته دغه نه به موږ د ټولنې ته راځو
هغه انجونې چې هم د اوس دی په کمخونی باندې اخته دي غوډی تم په اونۍ کې هم د یو ټابلیټ ورکول کیږي ک نور درملنه کیږي
هغه انجونې یا هغه کسان چې په کمخونی باندې اخته وي د دوی کمخونی تشخیص شي یعنی د غوی د وینې هیموګلوبین په لابراتوار کې معاینه شي او دوی په کمخونی باندې اخته وي دوی د پر افتوار یو ټابلیټ کفایت نه کوي دوی باید به هر ورځ 80 ملی ګرام وسپنه او 400 مایکروګرام فولیک اسید واخلي تر 3 میاشتې پورې یعنی هر میاشت دوی دغه د وینې اندازه کتل کیږي تر څو دوی د کمخونی د حالت نه راوځي دغه پروګرام چې د په هفته کې یو ټابلیټ شته یوازې به خایه ده پر
بله په خوانځي کې چې کله تاسو دغه ټابلیټ زکونکو ته ورکوي آیا دوی خوري ممانیت نه کوي
خوشبختانه چې دغه زمونږ برنامه دغه پروګرام په دوه فیزونو کې شروع کینې په دوه مرحلو کې په لومړی مرحله کې په 14 ولایتونو کې تر اوسه پورې تقریبا یو کال کې چې دا پروګرام په دغه مکتبونو کې په دغه 14 ولایتونو د انجینرو په مکتبونو کې البته شروع شوی دی تر اوسه پورې داسې جی ډی ستونزا یا داسې یو کوم پیښه نه درامزه شوی چې یو شاګرد د وسمنې فولیک اسید د ګولیو د اخیستلو څخه انکار وکړي
بله څنګه بیا دغه دوا ورکول جانبي عوارض خو نه لري
تاسو ته به تر معلومه ده چې هر دوا جانبي عوارض لري یعنی که خط تاثیرات لري مثبت تاثیرات لري پس کې منفی تاثیرات هم لري خود اوس منه فولیک اسید د ګولې د ورکولو جانبي عوارض په ارتباط به زه تاسو صرف وایم چې یوازې دلبدی یعنی زړه بدواله د معده سوزش او په ځنه وخت کې د غایته مواد د رنگ تغییر کول دا غ جانبي عوارض دي چې د دې سره په هر چا کې نه یوازې 2% خلکو کې شاید دار رمیت شي خو بیا هم دغه جانبي عوارض دا سینې ګران کوم کې جدي نه دي
یعنی خطرناک نه دي
خطرناک نه دي ک د ګټو سره کوم قیسه کو دغه په برتله هیڅ شي نه دي
څنګه په دې وټونی ګو چې دغه دیوینه کمښت اصلا رامنځته نسی
د وقایې لپاره یا د جلوګری لپاره د سیتامي وزارت د تغذیه ډپارټمنټ دوه ډول ستراتیژي لري یو ډول ستراتیژي چې لنډمحاله دي شارټ ټرم یا لنډمحاله ستراتیژي دي چې په غی کې مدغه د اوسپنې فولیک اسید د ګولې ورکول دي په صحیح مراکزو کې حامل مورګانو او شیدي ورکونکو مورګانو ته چې هغه هر ورځ ورکول کیږي همدارنګ د 15 کلونو کم ماشومان ته هم کوی جرته په کم خونې باندې اختوي هغه ته ورکول کیږي یو چې دی اوګد محاله یا دغه پروګرام د ما چې د اوسپنې فولیک اسید هفتوار پروګرام چې مکتبونو کې دی دا یو بل د جلو گیری یو موختی لار د لمحل لار ده خو مونږ تاسو مخکې لیدل چې په کوم هنه من اخته شو باید مونږ هغه د وګد محل ستیجو څخه یا کړنو څخه استفاده وکړو چې پاغي کې مونږ فورټیفیکیشن یې غنی سازي وتوي یعنی د غنی شو غذایی مواد څخه استفاده وکړو چې په افغانستان کې فلحال درې ډول مواد غنی کیږي چې پاغي کې وړه شامل دي پکې غوړی پکې شامل دي او پکې ایډیلوری کې مالګه شامل ده نو کله دغه ټول هغه کوچنی غذایی مواد مایکرو نیوټرین ورته ویل کیږي لکه اوسپنه شو فولیک اسید شو ویټامین اے ویټامین ڈی آیوڈین دغه په دغه غنی شوی غذایی موادو کې دا پکې ور اضافه کیږي دغه څخه مونږ په دوامدار ډول باندې استفاده وکړو هیڅ کله مونږ په کم خونه باندې نښته کیږو
بله څنګه به یو څوک په دې پوهیږي چې هغه کم خونه ده
د کم خونه قاطی تشخیص په لابراتوار کې د هیموګلوبین د ټیسټ په واسطه باندې سره کیږي خو بیا هم ځنې اراز او علائم شته دي یعنی ځنې نښې نښانې شته دي چې که دغه په کوم کس کې موجود وي هغه کولی شي ډاکټر ته مراجعه وکړي او تر څو دوی ته درملنه شروع شي چې د دې ټولو نه مهمه خبره چې دا خصافت یا د رنگ پیکواله ده بالخصوص د سترګو په داخلي برخه کې یا په نوکانو کې دغه ځکه خصافت موجود وي د لاس په ورغو کې قدم ګو ګردا د نورمالو خلکو په نسبت باندې دوی خاصه معلوميږي پیکا معلوميږي اغه نه علاوه نور ځنې اراز ولایم دي مثلا مکرره سردردي نه یعنی دوامدار سردردي معلوميږي فزیکی کار کې وړتیا دوی نه لري په متعلمینو کې یا په شاګردانو کې بالخصوص به په وناسو کې دوی په غزده کړ کې مشکلات لري یعنی فزیکی کار توانای نه لري د انرژي د کمواله لقبله د اغه اراز ولایم دي کدا په غوي کې موجود وي چې دا په ځان فکر وکړي چې دا په کم خونه منځ ته
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر اوسې
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
مستوال طالبان د سولې پرختی او که د اجل دایان په افغانستان کې د حزبونو جګړه د ولس ژغورنه او که د استخباراتي کړیو پر بنسټ د اقتدار ترلاسه کول او د سولې عالي شورا پخوانی سلاکار ښاغلي عبدالحکیم مجاهد وروستۍ څرګندونې د یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو سپکاوی او که د حقیقت راسپړل دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت څه د خبرونه کې به د سولې عالي شورا پخوانی سلاکار ښاغلی عبدالحکیم مجاهد ځواکي تر سره کړی وستوي
مهرباني مننه
پوښتنې په توګه ولې به دنده وځنډوپته د اجرایي ریاست په وینا چې ستاسې دنده ځنډول شوې
متاسفانه مخکې له دې نه چې په دې سوال ته ځواب وایو هغه خبره چې اصلا په دې باندې جنجال راپورته شوی دی زه باید هغه واضح کړم هغه دا و چې تیره پنجشنبه د جناب عمرادیان صاحب په انسټیټیوټ مطالعات او ستراتیژیک مطالعاتو کې یو مجلس و چې هغوی د سولې په ارتباط یو تحقیق کړی و څلوېښت کلن چې مراد په کوم ځای کې ده هغه دې کې زما هم یو بیانیه موجوده وله زما د بیانیې عنوان دا و چې د افراد سره راځي مقابله وکړو کمونستان راغلو خپل سوشالیزم کمونیزم دی په افراطی باندې غوښتل چې په افغانستان کې تطبیق کې عملی کې د شال جریبو د 1500 جریبو زمیدار وې او دهقان وې هم فیودال بل در حال کې چې د خدای بندگان فیودال نه پیژني چې په امریکا کې شال زر جریبو 5000 جریبو مزکل لري او لزر او 5000 شپږ زر دهقانان غلامان لري کنه کله چې د کمونستانو په خلاف باندې ورسته بیا د روسیې د اشغال په خلاف باندې جهاد پیل سو او جهاد هم د افغانستان د علماو په خلو باندې پیل سو په هغه کې علماو طالبانو مجاهدین صاحبانو ټول قرباني ورکړه شوروي اتحاد ته ماتې ورکړه په 1991 کې مجاهدین برسر اقدار راغلو یو مشترک ائتلافي حکومت جوړ ولی متاسفانه یو محدود ټولي ټول قدرت انحصار کړ د انحصار حد دا و چې سر اعظم د رئیس جمهور په خلاف جګړه کې و رئیس جمهور د سر اعظم په خلاف باندې جناب حکمتیار د سر اعظم په حیث باندې یو سات هم خپل دفتر ته نه پرې کوي په 1904 نیمه کې د طالبانو د اسلامي تحریک حرکت شروع سو په دې منظور باندې چې په ټول افغانستان کې نه امنی رامنځته سوله هیڅ مال ابرو عزت خوندینو فقط په دې منظور باندې چې څنګه سوله راولي څنګه امنیت راولي څنګه د افغانستان ملي وحدت او ځمکني بشپړتیا تضمین کړي
تر لهغه له بولدک نه سره شروع کیدل تر څو چې د کابل پورې خپلو جنابي استاد برهان الدین ربانی هغوی ته د سولې پرشتي ویلې د هغوی سره په میلیاردو افغانۍ دغه وخت افغانۍ دغه افغانۍ نه هغه وخت کې کم وزن درلود له هغوی سره مرستې وکولې هیئتونه تلو راتلو جنابي د للی صاحب اوس هم ژوندی د ننني مجلس کې ویلو وایي خو زه شاعر یم ما پیسې ورته وړلې چکری صاحب وو وحدیار صاحب وو مولوی صاحب فائز تلو راتلو د پیسې ورته وړلې په قندهار کې ملا نقیب ته قومنده ورکړل چې خپل ټولې وسلې خپل ټول ولایت طالبانو تسلیم کړی بالکل استاد رحمانی ورته لېږلې دا یو حقایق دي کنه یو څوک په کولو باندې مجرم نه ګڼل کېږي بل څوک په ویلو باندې مجرم ګڼل کېږي دا خو د افغانستان د دې ټولنې تاریخ حقایق دي کنه حتی بیګا د پیام افغان راډیو سره په امریکا کې خندر شاه غا ډیپلوماټ وو په ایران کې هغه ویل چې اوس موږ ته رسمن مکتوب لیږلی و چې د طالبانو سره مرسته وکړي د حرکت انقلاب اسلامي طالبان دی او ښه خلق دي کان ټولو مجاهدینو سیاسي ګوندونو ترمنځ به یو ائتلافي حکومت رامنځته کی او دی به واقعا د پرشتو په شکل باندې کین ولی هغوی هم د یو قشر حکومت اعلان کړ د افغانستان خلق وونه منل کته هم 15% خوره په لاس کې ولا هغوی هم د افراط کار سو افراطی شکل باندې خپل اقدامات وکول هغوی هم ودا کلاس په افغانستان کې حکومت وکوي اوس تاسو جواب درازم د سولې د عالی شورا جوړښت جناب کریس صاحب وخت کې یو قسم د جناب ډاکټر صاحب شرپانی په وخت کې بل د سولې د عالی شورا جوړښت د کریس صاحب وخت کې د رئیس جمهور د رئیس د شورا یلی سول نه پرته نور اداري پلاوی انتخاباتي وو موږ د انتخاباتو لکبره لمخه مابینین ټاکل د انتخاباتو په نتیجه کې زما رای زیات وی اول معاون سلم درې کال وروسته بیا انتخابات وو بیا زما رای زیات وی اول معاون سلم د شورا یلی سول ولی دی جناب ډاکټر صاحب شرغانی په وخت کې د سولې د عالی شورا جوړک مطلق دی غپلاس کړه د اتیا نفر عضو نه غړو نه 25 باندې هغه منحصر کو د جناب پیر صاحب رئیس د شورا عالی سول سره شپږ نفر معاونین را لګلې دي چې دوه تنه هزارګان دي یو پښتون دی یو ازبک دی یو ترکمن دی د دې عازلو ناسب لري کولو مقرر کول دا ټول پر جمهور پورې اړه لري تر اوسه پورې د ریاست جمهور لخوانه ما ته هیڅ نه وکم مکتوب نه درغلی چې د تا دنده ځنډول شوی دی یا څنګه البته د دې عزل مناسب تر ریاست اجرایی پورې اړه نه لري.
جناب مجاهد صاحب د کومې اړتیا له مخې په داسې احساسو شرایطو کې تاسو داسې څرګندونې وکړي چې د استاد رحماني په حواله طالبان د سولې همدارنګه د ضیا مسعود کیسه مې وکړه څه اړتیا وه؟
ها زه خو د یو دینی عالم په حیث باندې د یو سیاست پوه په حیث باندې سي څلوېښت کاله په بطن متن د دې بحرانونو کې جریان لرم د خدای په وړاندې مسؤلیت لرم د ملت په وړاندې مسؤلیت لرم باید حقایق ووایم که د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي الدین و النصیحه قالوا لمن یا رسول الله قال لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم نبی علیه السلام وایي دین خیر خواهی ده دین نصیحت ده صحابه یا رسول الله دی چا دپاره وایي د الله د الله د کتاب او د الله د رسول دپاره چې د هغه ملاتړ او حمایت به کوي او د مسلمان حکمرانانو لپاره او د عامو خلکو لپاره ما مجبوریت درلود چې زه مرض په ګوته کم چې افراط ته او د مرض لپاره علاج پیدا کم چې د افراط باید علاج وسپي یو شکل اشکالو باندې ما په یغه ځای کې د افراط تر عنوان لاندې د حدیث او آیات نقل کړ د الله تبارک وتعالی وایي سی ولا تغلو فی دینکم تاسو په دین کې افراط مکوئ پیغمبر خدا وایي ایاکم والغلو فی دین فانما اهلک الذین من قبلکم الغلو فی دین تاسو په دین کې د افراط نه ډډه وکوي له تاسو نه مخکې قومونه چې تباسوی دي هغه هم د افراط لکبل تباسوی دي نو د یو مسلمان د یو دینی عالم او د سیاستوال په اسمان ما وظیفه درلوده چې دا مسائل مطرح کړل
طالبانو اوسنۍ جګړه جواز لري کنه
د طالبانو اوسنۍ جګړه د یو ایجنډا ده چې د خارجي قواوو د موجودیت په خلاف باندې هغوی وایي چې موږ نه غواړو چې خارجي قواوې په افغانستان کې موږ د افغانستان خپلواکي او استقلال غواړو دا چې جواز لري او نه جواز لري دا په یغو پورې اړه لري ولی زموږ غوښتنه د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې مخکې هم ولا مخکې هم موږ ویلي اوس هم وایم چې هم وسلوال مخالفین خصوصا د طالبانو اسلامي تحریک هغه د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو میز باندې کینی ټول هغه جایز مطالبات چې لدی سره دی د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دي هغه باید دولت سره مطرح کی او په یو باندې بحث وسی د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دي نه هغه ته دی حل لار پیدا کو کنن د یو چا په خلاف باندې موږ فتوا ورکو البته چې حکم جاید فتوا ده هلته به ورته ورکو چې حکم جاید فتوا ده نور مراجع فتواوې موجود دي که فرضاً پرون ما د حکمتیار صاحب په خلاف باندې فتوا ورکوله چې د هغه حرکت مقابل د افغانستان حکومت کې په دومره شکل باندې مردود ده نن به زه د هغه سره څنګه په یو میز باندې کېنسلم
دیني عالم او د یو استاد په توګه چې تاسو ویل چې زه مجبور یم چې باید دا خبرې وکړم ساس فتوا چې د طالبانو جګړه جواز لري کنه په اوس وخت البته ستانه نه فتوا
زه د رواو د ناروا په حساب نه غیم زه دا وایم زه وایم چې موجوده بحران د افغانستان په ګټه باندې نه ده د موجوده بحران د لپاره نظامی حل لار پیدا کول دا د افغانستان د خلکو په ګټه باندې نه ده زه باور لرم چې نه د طالبانو اسلامي تحریک کولای شي د افغانستان حکومت ته ماتې ورکړي او بیا په یوازې سر باندې حکومت جوړ شي او نه د افغانستان حکومت کولای شي د طالبانو اسلامي تحریک له صحنې نه غایب کړي لکه څنګه چې مخکې دی فکر کړی وو د بندې ونډې په ترس کې چې دا نور د افغانستان د صحنې نه غایب سولو دا فکر غلط ده پرون مو د یو نیم لک خارجي پوځونو او یو نیم لک داخلي پوځونو په موجودیت کې د ډګرې د جګړې په ډګر کې هغوی ته ماتې ورنکړله نن هم هغوی ته ماتې نشي ورکولی بناً د دغه مرض حل لاره دا ده چې دواړه خواوې مخلصانه د مذاکراتو په میز باندې کینی او د افغانستان د قضیې لپاره یو سیاسي حل لار را پیدا کړي په عوض د نظامي حل لارې باندې
هغه بیانیه چې تاسو ته ورکړو چې بیا ترې جنجال راپورته شو په هغه کې تاسو ته ویلو چې طالبان یو ډېر لویه قرباني ورکړه او قهرمانان دي کله چې څوک قهرمانان شي قرباني ورکړي او تاسو بیا مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې د یو دیني عالم په توګه زه مجبور مکلف یم چې خبرې وکړم او حقایق روښانه کړم حدیث شریف ته وړاندې کړم اوس وخت کې ستا فتوا څه ده جګړه روا ده او که ناروا ده د طالبانو حال دا چې تاسو مخکې ویلو چې طالبان قهرمانان هم دي جګړه یې کړې وه
ما هغه وخت کې هم ویلی و چې د طالبانو اسلامي تحریک یا د طالبان د بالکل تحریک منه به یاد نه کم طالبان او دینی عالمانو د کمونستانو د شوروي اتحاد په خلاف جهاد پیل کو جهاد کامیاب کو ورسته د جهاد نه دی مدرسو ته لاړ خپل کتابونه یې کو ولی بیا د ګډوډیو په نتیجه کې چې دی راپورته سولو په 1904 دی وکي هغه په هغه وخت کې چې تر کابل راتلو مانه دی ورته ویلي جناب برهان الدین ربانی ورته ویلي دی کلیپونه موجود دي هغه ته د سولې پرشتي ویلي ما هغه نقل قول کړی ده او نقل قول منفی میډیا لغنه منفی برداشت اخیسته ده او نشر کړی دی
احمد ضیا مسعود تاسو د پاکستانی جرنالانو مامور یاد کړی است په دغه اړه تاسو وایي
ما بیا هم درته وایم چې د موږ د ټولنې مرض همغه افراد دی د الله تبارک وتعالى وای و ان جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين و کای فاسق سړی تاسو کوم خبر راوړي تاسو د غوس پناوي وکي مخکې لدینه چې هڅنه چې تاسو په ناخبری باندې یو چاته ضرر ورسوي او بیا په یغ باندې پښمانه یاستي نن سبا متأسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې د عام خلکو نه خو ګیل نه کیږي زموږ زوبده سیاستمداران هم ځان ته چوي دی د کوم سند او دلیل نه په یو چا باندې الزامونه لګي زه به بالکل د الزام نه ورته سم د احساساتو په لړۍ کې د احساساتو په چوکاټ کې دیني نه بده غنه یو څه ویل سوي زه نه غواړم چې لږ سره مشاجره وکوم نه غواړم خپل قضیه د افغانستان د ملي نفاق باعث وګرځوم پریږدم د قضاوت د افغانستان خلکو ته
د دینی علماو کاردار چې عام افکار روښانه کړي او هغه څه چې د اسلام لارې چې هغه ورته روښانه کړي او څه چې په اسلام کې راغلي اوس وخت کې د طالبانو د حکومت ترمنځ جګړه ده امنیتي ځواکونه وژل کیږي او وسلوال طالبان وژل کیږي حال دا چې دواړه افغانان دي کوم شهیدان دي افغان امنیتي ځواکونه که طالبان
هر هغه څوک چې په افغانستان کې معصوم بیگناه انسان وژل کیږي دا که د طالبانو په لاس باندې وزل کیږي دا د غندنو وړ ده او زه غندنه کوم دا که د حکومت په لاس باندې وزل کیږي دیغندن وړ ده زیغندنه کوم دا که د خارجي قواو په لاس باندې بدل کیږي دیغندنې وړ ده او زیغندنه کوم. زما دین په دې کې ډېر روښانه ده، هیڅ مشکل په دې کې نه لري. زه نه غواړم چې یو طرف مقصر وبولم بل طرف غیر مقصر، یو طرف ملامت و بل طرف سلامت. زه وایم چې د موجوده بحران د حل لاره دا ده چې ټولې خواوې د بحران د مذاکراتو په میز باندې کینی، د افغانستان د علیا منافعو په چوکاټ کې نینی، د افغانستان د بحران دپاره سیاسي حل لاره پیدا کړي.
تاسې د معصومانو خبره وکړه. له معصوم نه هدف څوک دی؟ هغه چې په ملي اردو کې دی یا په امنیتي ځواکونو کې دی، هغه په طالبانو کې دی، او یا هغه چې په منځ کې عام وګړي وژل کېږي، کوم معصوم؟
هغه انسان چې بی ګناه ده، هغه چې نه په ملي وردو کې ده، هغه چې نه په طالب کې ده او یا د طالب لخوانه بی ګناه وجل کیږي، یا د ملي اردو لخوانه بی ګناه وجل کیږي، یا د خارجي قواو په باریک بی ګناه وجل کیږي، دا بالکل هغه عمل ده چې ټول افغانان دغه نه کرکه لري او هغه باید وغندل.
امنیتي ځواکونه د خپل کور نه دفاع کوي، دا وی وژنه شهادت نه ده؟
بالکل. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. هر څوک چې په هر نیت باندې د دې مملکت نه دفاع کوي، الله به د هغه نیت مطابق هغه ته ثواب ورته ورکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو د احمد ضیا مسعود د فرانسې کیسه مو کړله، په څلور لسیز کې په افغانستان کې جنګونه دي، مشکلات دي، په داخلي ډلو ټپلو کې، البته خارجي آباد نه څیو، په داخلي ډلو ټپلو کې هغه اصلي عاملین څوک، هغه اصلي مشکل چا راولاړ؟ لنډول
ما مخکې تاسو ویل چې په دې څلوېښت کاله کې کمونستانو هم افراط وکړو، متاسفانه وینه کړای شوای چې د افغانستان عیني واقعیتونه، د افغانستان اسلامي روایت، د افغانستان ملي عنعنات په نظر کې ولري او د سړي ډول باندې حکمراني کوله. دې فکر کاوه چې شوروي اتحاد زموږ شاته ولاړ وي، نور د دنیا هیڅ قوت موږ ته ماتې نه شي راکولای. مجاهدین هم په هغه وخت کې ما ورته اشاره وکوله چې افراط نه کار واخیستل. یوې ډلې دا فکر کاوه چې نور قدرت زموږ په لاس کې راغلی ده، نو هیڅوک نسی کولای موږ د قدرت نه لرې کړي. هغه د افغانستان ملت شاهد دی چې رئیس جمهور د صدر اعظم په خلاف باندې، صدر اعظم د رئیس جمهور په خلاف باندې، هغه فرمولې چې د بننسوان په خلو باندې د ملل متحد چوکاټ کې وړاندې کېدلې او یو نورې فرمولې ول، هغو ته احترام ونه کړ. د خپلو شخصي ګروهي منافعو په چوکاټ کې دننه د خپل فکر مطابق اقدامات وکول چې نتیجه یې په افغانستان کې جګړه سوله. همچنان طالبانو افراط وکړ. دغه افراط که نه وای سوای په هر مرحله کې، نن به د افغانستان ملت له دغو بدبختیو سره نه و مخامخ. تر تاسو نه مننه.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.